شپک بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو زه احمد تکالیم او د آزادۍ راډیو د دې ماخمنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو خدمت ته حاضر یم. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې نه غواړي دواړه کاندیدان ګډ کار وکړي. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات به هم واوري. نور موضوعات هم لرو، خو لمړی سید کمال شاه عارف او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
سلام، د خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي چې هیواد یې باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید د واشنگتن سره امنیتي او دفاعي موافقتنامه لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نشي موادو سره د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په دغه هیواد کې د نشي موادو سره د مبارزې ګډ کار کولو ته اړتیا ده. او راپورونه وایي چې د عراق ولسمشر له مهم شیعه سیاستوال حیدر العابدی غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي چې هیواد یې باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید د واشنگتن سره امنیتي او دفاعي موافقتنامه لاسلیک کړي. جیمز کیننګم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل وروسته سره هغه چې ولسمشر کرزی د دې توافقنامې له لاسلیک کېدو څخه انکار وکړ، دوی خپلې طرحې د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره شریک کړي.
We agreed to adjust our plans
to try دوی موږ توافق کړی ترڅو خپل پلانونه همغږی تنظیم کړو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د دغه امنیتی او دفاعي توافقنامې د لاسلیک لپاره ممکنه زمانی وقفه منځته راوړو. ولسمشر کرزی د افغان دولت یو له شرایطو په وړاندې کولو سره چې د هغې جملې د سولې د پروسې عملي پیلېدل وو، د دغه توافقنامې د امریکا سره لاسلیک کېدو انکار وکړ. د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې به د دغه توافقنامه لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نشي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی وایي په دغه هیواد کې د نشي موادو سره د مبارزې ګډ کار کولو ته اړتیا ده. د دغه ادارې مشري اشتیا میتل د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل نشي مواد یوازې تر لمنځوړلو پورې نه محدودېږي، بلکې پر سیاسي، اقتصادي، امنیتي او صحي مسایلو باندې هم زیات تاثیر کوي. میرمن میتل ټینګار وکړ چې د افغانستان په شان هیواد کې چې د نړۍ د تریاکو 90% تولیدوي، باید د مخنیوي په برخه کې باید جدي مبارزه ووسی. په ورته وخت کې د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د یادې ادارې اړوند پولیسو یو لسنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې ده. دغه مرکز د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي یاد کسان د یوې اونۍ په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د شپږو قضیو په ارتباط نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي کسان د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د سرچینې په قول تورونو کسانو سره 28 کیلوګرام هیروئین، 190 کیلوګرام تریاک، 800 کیلوګرام چرس، 1300 لیټره تیزاب او 200 لیټره الکولي مشروبات نیول سوي دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي د وسلوال مخالفینو د یوې 2 ساعته محاصرې څخه وتلې دي. د دې ولایت امنیه قمندانې مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو تول د دغه ولایت والی امنیه قمندان او د امنیت رئیس په جرم ولسوالۍ کې نن د 2 ساعتونو لپاره د دولت وسلوال مخالفینو په محاصره کې بند و. شاغلی بیدار ویل دغه چارواکي نن د جرم ولسوالۍ د امنیتي وضعیت معلومول په هدف دغه ولسوالۍ ته تللي وو چې د لارې په اردو کې د وسلوال طالبان له کمین سره مخ شول. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یادې محاصرې پر مهال نشته هم سوي خو د اوشت زیان په اړه بې خبري وشو ده. بیا هم شرغلست. راپورونه وایي چې د عراق ولسمشر له مهم شیعه سیاستوال حیدر العابدی غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. د ولسمشر فواد معصوم له خوا د اقدام ورسره له هغه سوي چې په پارلمان کې اکثریت شیعه ډلې ملي متحدینو د نور المالکی پر ځای عابدی د صدر اعظم په توګه وټاکه. پر عابدی تور لګول سوي چې د اسلامي دولت وسلوال په وړاندې په مبارزه کې ناکام دي، خو شاغلی مالکی د سنی کوردیانو او شیعهګانو له خوا د دغه غوښتنه چې واک پرېږدي رد کړي. د پاکستان د حکومت یو پیژندل سوی مذهبي مشر په هغه هیواد کې د و انقلاب لپاره د لاریون غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې طاهر القادری د اګست میاشتې په 10مه د پاکستان د منتخب حکومت د راپرځېدو غوښتنه وکړه. قادری وویل د اګست په 14مه له لاهور څخه تر اسلام آباد پورې د نوموړي د پلویانو اعتراضونه پیل شول. طاهر القادری له خپلو پلویانو غوښتي څو خپل لاریونونو تر هغې پورې دوام ورکړي چې د لومړي وزیر نواز شریف حکومت استعفا ورکړي. د اوکرين پوسټ په دونیسک ښار کې د روسي په لوبلتون غوښتونکو پورې یو مرکزی قرارګاه حمله کړې. په ورته وخت کې مسکو په سیمه کې جګړه ځپلو ته د مرستې رسول په هدف د اوربند غوښتنه کړې. له بل لوري لویدیځ چارواکو ګواښ کړی چې جګړه ځپلو ته د مرستې رسول په هدف د مسکو لخوا د اوربند وړاندیز به د اوکرین ختیځ ته د سرتیرو راستولو بهانه وي. د اوکرین د پوځ ویان اندري لیسنکو وایي هغوی د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د دې خبر اوربند یوازې هغه وخت ممکن دی چې بلتون غوښتونکي وسلې پر ځمکه کښېږدي او تسلیم سي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په عراق او سوریه کې د اسلامي سخت دریځو پرمختګ د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د امریکا د پالیسي ناکامي وبلله. کلینټن له اتلانتیک خبرونې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه په مشخص ډول د امریکا پر هغې پرېکړې انتقاد وکړ چې د دې هیواد د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر ضد وسله وال یوازې پرېښودل. کلینټن وویل دغې پرېکړې یوه لویه خلا رامنځته کړه چې اوس د اسلامي دولت جهادیانو ډکه کړه. ډېره تمه کېږي چې کلینټن به د 2016 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. کله چې دا د اوباما د جمهوري ریاست په لومړي دور کې د بهرنیو چارو وزیر وه، هڅه یې کوله چې د سوریې د اپوزیسیون متحدو ډلو ته وسلې ورکړي خو بریالۍ نه سوه. هغې له اتلانتیک خبرونی سره د امریکا د اوباما تر هغې پرېکړې مخکې کړې وه چې د اګست په 10 اعلان وکړ او ویې ویل چې د امریکا پوځ به د اسلامي دولت د ډلې پر وسله والو محدودې هوایي حملې وکړي. د خبرونو پای.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوریدې د خبرونې په دوام کې باباوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې د ملي وحدت د حکومت پر وړاندې خند جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش د بهیر لپاره په دوو شفتونو کې 40 نور ټیمونه هم په کار ګمارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي د هغو زرګونو ملکی افغانانو د کورنیو لپاره چې د امریکا او ناټو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي عدالت نه دی تامین شوی. په دې اړه مو د افغانستان د نړیوال سازمان د یوې څېړونکي نظر هم پوښتلی.
د ملکی خلک د وژل کېدو لپاره دوی تحقیقات نه دي ترسره کړي دي او هغه اشخاص چې مسببین دي قانون منګلو ته نه دي وسپارل شوي.
د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې یو سلو دری او یا وسلوالو طالبانو ته د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې مرګ جوړ لاوخته او نږدې 300 وسلوالو طالبانو نن د کونړ پر نړۍ ولسوالۍ برید وکړ. او یو مرکه کې باوري چې د دفاع وزارت دی وی امریکایي خبرونه هغه راپور رد کړی چې وایي د ملي اردو په سلو کې 25 سرتیری طالبان دي.
ځینې افراد ستپ په امریکا کې چې د افغانستان او ایالات متحده امریکا او نړیوال اخر روابط خو خنه دي، په دې حساب دوی تلاش کوي چې داسې راپورونه ځینې جرایید ورکوي.
د دې راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام وایي چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ ګډه همکاري ورته ښه نه بریښي. خو جیمز کننګهام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د راتلونکي په اړه د عامو افغانانو هیلې له پامه ونه غورځوي. کننګهام سپارښتنه وکړه چې د اګست د میاشتې تر وروستیو پورې باید د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام وایي د اشرف غنی احمدزی او عبدالله په انتخاباتي ټیمونو کې داسې کسان شته چې د ملي یووالي د حکومت مینوال نه دي او د کاندیدانو ګډې همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري. کننګهام د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کوم کسان چې د ملي یووالي په حکومت کې په ګډې همکارۍ بې باوري دي باید په دې مسأله وپوهېږي چې اکثره افغانان او نړیوال متحدین د ملي یووالي حکومت جوړېدو ته خوشبین دي.
though that with leadership
دیر خلق په دې باور دي چې په اداره او دولت کې د همکارۍ د اصل رامنځته کول ناممکن وي. زه په هیګم چې په دواړو ټیمونو کې شته ځینې داسې خلک چې فکر کوي دا به ممکن نه وي یا یې ان په اړه فکر وشي. زه به یې په جواب کې وایم چې د افغانستان په دې مهم تاریخي پړاو کې د ته اړتیا شته چې عميقا فکر وشي د کوم هیلو په اړه چې اکثره افغانان او د هغوی نړیوال متحدین د دې هیواد د راتلونکي په اړه لري.
and their international partners have for the future of this country.
جیمز کینینګ هم وویل لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر جان کاری په حضور کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړولو موافقه وکړه، دوی باید د دې موافقې عملي کولو ته ژمن پاتې شي. سفیر کینینګ هم د رایو د تفتیش د پروسې په ژر ختمېدو ټینګار وکړ او ویل چې باید د اګست تر پایه نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي، څو وکولی شي د سپتمبر په لومړیو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانانو په استازیتوب ګډون وکړي.
The successful outcome of the audit and the creation
درایه د تفتیش بریالی پروسه او د سیاسي موافقو په پای کې چې د ملي والی حکومت به په نتیجه کې جوړ شي، نه یوازې د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره اهمیت لري، بلکې د افغانستان او نړیوالو ترمنځ اړیکې هم پراخې او زیاتې ټینګوي. دا د کاندیدانو هدف دی، هغه هدف چې موږ په بشپړ توګه ملاتړ کوو، چې د سپتمبر په لومړیو کې د ناتو په سرمشریزه کې نوی جمهور رئیس د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي.
د انګلستان په ویلز کې پر روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ناتو سرمشریزه د دې لپاره له ځانګړي اهمیته برخمنه ده چې تمه ده د دغه سازمان غړي هیوادونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د رول په اړه پریکړه وکړي. د امریکا سفیر د انتخاباتو د بهیر د ژر پای ته رسیدو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او دواړو کاندیدانو هم ویلي د سنبلې تر دویمې اونۍ باید د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
لبل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره په دوو شفتونو کې شل نور ټیمونه هم اضافه شوي دي. د دې کمیسیون ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تیر ورځ د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې 623 صندوقونه تفتیش شول. د ناجی ساپی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش د ګړندیتوب په هڅو کې د مفتشینو د کاري ډلو شمیر 240 ته پورته کړ. د دې ټیمونو له ډلې نه 110 د سهار لخوا او 110 نور د ماسپښین لخوا د رایو د تفتیش کارونه پر مخ بیایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر نور هم ورزیات کړي.
در هر شفت د کاری ټیمونو شمیر د نور ورځو په پرتله زیات شوی. نور ورځې چې موږ په هر شفت کې سل ټیمونه درلودل، اوس په هر شفت کې 110 ټیمونه په نظر کې نیول شوی دي. نن په دواړو شفتونو کې تقریبا 240 ټیمونه د تفتیش په پروسه کې کار کوي.
خغلی نور وویل چې د یک شنبه په ورځ 623 صندوقونه د کورنیو او بهرنیو سارونکو په حضور کې تفتیش شوي، چې د دې پروسې له پیل څخه تر دې مهاله د سړل شوو صندوقونو شمیر 6393 ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو 100 ورځو کې به د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د باطلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازیو او ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې ترسره کیږي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازیو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تفتیش پروسه په نورمال ډول پر مخ ځي، خو د نړیوالو سارونکو شمیر باید زیات شي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله دوه سارونکو قدرت الله جمال او امر الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن پروسه خو په ډیر عادي شکل باندې پر مخ ځي. امیدوارو چې نور هم دغه پروسه همداسې پر مخ ولاړ شي، کوم مشکلات نه دی راغلي،
کار نورمال جریان لري. اما موږ ډیر لوی اندښنه په دې ده چې وخت ډیر کم ورته ورکړی ده او دا تفتیش ده نمایش نه ده. کله چې تفتیش کیږي دا په خپل جزئیاتو باندې تفتیش شي. اما کارمندان د ملل متحد سره راغلي دي، متاسفانه وایم چې هغه غیر مسلکي کسان دي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلي موده به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي، یو شمېر څېړونکي اندېښنه څرګندوي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له وجې به ممکن ده پروسه وزنډیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د بخنې نړیوال سازمان وایي د هغو زرګونو ملکی افغانانو د کورنیو لپاره چې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي، عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د سازمان نن په کابل کې د هغو ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا او ناتو ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. له کابل رحمت الله افغان راپور راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د دوی څړنې ښیي چې په تیرو 15 کلو کې په یو شمیر ولایتو کې امریکایي او ناټو ځواکونو د عملیاتو پر مهال له ملکي افغانانو سره ناوړه چلند کړی. دې سازمان د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو راپور خپور کړ او مسؤلینو یې وویل چې په تیرو څو کلو کې 1200 ملکي افغانان د امریکایي او ناټو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. دوی وایي په تیرو 15 کلو کې یې یوازې د نړیوالو ځواکونو لس عملیات څېړلي چې په هغو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 140 بېګونه افغانان وژل سوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک برخې رئیس ریچارد بینټ وویل چې د دوی د راپور تمرکز هم په همدې دی چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي کسان له عدالت لرې پاتې دي.
زموږ راپور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله د ملکیانو د وژنې په برخه کې پر کمې حساب ورکونې تمرکز کوي. موږ درک کړی چې دغه پیښې د پیچلو شرایطو او حالاتو له امله سوي دي. زموږ تمرکز د هغو افغان قربانیانو په اړه دی چې په تیارو کې له معلوماتو او عدالت نه لیرې پرېښودل سوي. موږ دا راپور اوس ځکه ورکړ چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتو په درشل کې دي. موږ غواړو چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته باید د حساب ورکونې او عدالت کومه موضوع پاتې نسی.
یاد سازمان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې له 2014 کال وروسته د ملکي کسانو د مرجوبلي مخنیوي ته لازم تدابیر ونیسي. ولسمشر حمید کرزی هم د بخنې نړیوال سازمان د دې راپور هرکلی کړی. د راپور د خبرېدو پر مهال د هغو کورنۍ غړي هم حاضر و چې خپل خپلوان یې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي.
زما دورور نوم نواب و. په 1991 کال کې د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له کوره وویست. نه ورسره ټوپک و، نه ورسره کومه وسله وه، یوازې کالی یې په تن و. له 15 میاشتو وروسته مو یوازې د هغه د لمنې یوه ټوټه پیدا کړه او همدارنګه مو د خپل ورور هډوکي پیدا کړل.
ایصف بیا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دوی به د ملکیانو د وژنې د هر هغه معتبر راپور په اړه څېړنه وکړي چې تخنیکي شرایط یې اجازه ورکړي. ایصف ویلي په تیر یو کال کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو وژنه 80% کمه شوې او دوی هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخنې نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې چې نن یې خپور کړ، البته نوی راپور دی، ویلي دي چې د هغو زرګونو ملکي افغانانو د کورنیو لپاره چې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي عدالت نه دی په پام کې نیول شوی. همدا موضوع ملالۍ بشیر دی، بخنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو له څېړونکي حوریه مصدق سره په مرکه کې څېړلې ده.
د بخښنې د نړیوالې ادارې لخوا په خپاره سوي راپور کې کوم ستونزې په ګوته سوي دي؟ مهم ټکي څه دي؟
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي تلفاتو په اړه کې چې د نړیوالو ځواکونو او مخصوصا د امریکایانو په لاس کې ترمن شوی دی، د دې یو تمرکز لري. او د دې راپور تقریبا د دوو قضایاو مونږ څېړنه کړې ده. او د دې قضایاو حداقل دوه قضیه مونږ سره شته، چې یو د نرخ ولسوالۍ او بله د خطابه قریه چې د پکتیا ولایت کې ده. مونږ داسې شکل لرو چې د امریکایي ځواکونو د جنګي جنایاتو ترسره کړی ده د دې دوه قضایاو.
تاسو په فکر دا راپور د لومړي ځل لپاره ولې اوس خپور شو چې په امریکایي بریدونو کې ملکي تلفات تر پخوا ډیر کم دي؟ هم دا راپور څه اته یا لس کاله مخکې چې ویل کېدل تلفات زیات دي، ولې نو خپور شوی؟
دا خبره صحیح ده، ځکه چې مونږ په 2001 کال کې هم زمونږ یو بل رپورټ مونږ خبره کړې وو چې د دې رپورټ په ترڅ کې مونږ د ملکي تلفاتو په اړه کې وغږېدل. او د دې ملکي تلفاتو مونږ د دواړه امریکایانو، نړیوالو ځواکونو او همدارنګه د طالبانو په لاس کې مونږ د خپل رپورټ ورکړی دی.
په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د کموالي څه ضمانت شته؟ تاسو په دې هکله باندې څه وایاست؟
متاسفانه من خود داسي نوالكي جو، بس مگر مسئله دادي چه هغ وقت چه من ده ناتو قمنداني او بلا امریکای مقاماتو من ولی دل د دوی وعده همدا وو چې دوی کوشش وکړي چې زموږ د رپورت نه د یو تقریبا د یو تجربې په څنګه کې دوی د دې استفاده کوي او همدارنګه د ملکي تلفاتو د آینده کې د خپل یعنی کمی براوری مگر دا مشکل دا ندی یوازی چی دوی ملکی خلق وجنی مشکل دادی چی د ملکی خلق دا وجن کی دو دا پاره دوی تحقیقات ندی ترسره کریده او دا تحقیقاتو دوی دا حق اشخاص چی مسببین دی دوی تر او سپوری قانون منگلو تا ندی اسپاره شویده.
د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو هوریا مصدق وچې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې سازمان د وروستي راپور په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د راپورونو له مخې نن سهار د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې نږدې 300 وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا له دې سره د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه پیل شوه. افغان چارواکي وایي چې د جګړې دواړو خواوو ته د دواړو خواوو تر څنګ ولسی وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه خپل راپور کې وایي چې جنگ اوس هم دوام لري.
د کونړ دولتي چارواکي وایي د ناړې ولسوالۍ کې د دوشنبه سهار نږدې 300 وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټو برید کړي چې پکې د جنگ دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده او جنگ اوس هم دوام لري. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د لشکری طیبی امارت او د پاکستاني طالبانو په لسګونو وسلوالو د کایهان په امنیتی پوسټه برید کړي چې په لومړی شیبو کې سخته جګړه وشوه. له هغه وروسته ملی او محلي پولیس او د قومي لخر ځوانان د خپل سرحدي سرتیر حملاتړ د جنگ میدان ته ورغلل او برید کوونکي شاتک ته اړ کړل. قومندان وایي د جنگ قومنده د یو پاکستانی پوځي ډګروال یوسف چې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې په قاری یوسف مشهور دی په لاس کې و. په نخته کې برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
12 نفر از مخالفین کشته شدن. 13
دولس وسلوال حمله کوونکي وژل شوي او 14 نور ټپین شوي دي. په جنگ کې 4 سرحدي پولیس ټپین شوي او د قومي لخر او محلي پولیسو ځوانان هم ټپین شوي دي چې د ټپیانو روغتي حالات ډاکټرانو د ډاډ وړ خودلې دي. هغه وای په یاد نخته کې ولسی وګړو ته چې خځې او ماشومان پکې دي هم تلپات رسیدلې دي. په یو کور کې د هوان د لګېدو له امله دوه خزی او یو سړی وجل شوی او یو تن ټپی شوی دی. خو د سیمې یو قومي مشر لالی امیر ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو د یو ساعت مقاومت وروسته پوسته خالی کړه چې بیا طالبان ونیول او وی سوځوله.
بعد یوې ګنټې نه عسکرو عقب نشینی وکړه پوسته ونیول شوله او پوسته وسوله.
هغه وایي ملکی وګړو ته زیاته مرګ ژوبله وخته ده.
دوه زنانه پکې شهیدان شولې، درې واړه د یو کور شهیدان شو. یو الک د ماندرین خان نومیږي چې په دې ناړۍ کې دیره دی او زوی ډرایور دی تلاشي ننګر ته. هغه هلته وشته شهید شو، دوه واړه نور هلته زخمیان شو.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله بیا وایي چې پاکستانی ځواکونه هر ورځ د کونړ خاوره په دې تور په توپونو ولي چې ګنې مخالفین یې له دې ځایه بریدونو دپاره له کرخې اوړي. هغه وایي تېره شپه بیا له اتیا او زیاتې د توپونو ګولۍ د کونړ پر خاوره را توغول شوي دي. دولتي مسؤلین وایي اوس هم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د افغان دولت د پلوي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
په کونړ کې د وروستي امنیتي حالت په اړه راپور مو اوریدل چې چارواکي وایي 300 وسلوالو طالبانو پر نړۍ ولسوالۍ حمله کړې ده. د غزنی چارواکي وایي چې 22 تنه وسلوال طالبان نن په اندړ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. په اندړو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو نښتې نن سهار وروسته له هغه پیل شوې چې وسلوالو د پولیسو پر دوو سیمه ییزو پوستو حمله وکړې. د چارواکو په وینا په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو دوه وتلي قومندانان هم شامل دي. له بلې خوا له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 103 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. په دې اړه لننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری دره پور راستولای.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات روان دي چې تر دې دمه یې د شیرزاد ولسوالۍ 25 کلي له وسلوالو پاک کړي دي. دغه عملیات چې د شاهین شپاړس په نامه یادیږي د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې لواء په مشرۍ روان دي چې ملي پولیس، سرحدي پولیس، نظمي عامه، محلي پولیس او د ملي امنیت ځواکونه پکې برخه لري. د ولایت وین احمد زیاد دلزی وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه د شیرزاد ولسوالۍ 25 کلي له وسلوالو پاک شوی او دارنګ په لسګونو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبلا وختي چې په وژل شو کې ځنی بهرنی وګړي هم شامل دي.
څلورې ملي واد معلوماتو لمخې د لومړۍ ورځې نه تر اوسه پورې چشپګم ورځ په تعداد د 25 لوی وړي قری پاک شوی دي. پترات کې یو څل شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. په 200 نو ټاپیان دي د شهزاد ولسوالۍ لپاره د وسلوال مخالفین نیول شوی ولسوال او ځینې قمندانان په ګډون بهرني ادبا هم په وژل شو کې شامل دي. ځینې وسلې، مهمات او وسایط هم له منځه تللي.
عبدالزی وایي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم مرګ ژوبل نه ده اوښتی. خو بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي ټلیفوني پیغام کې د ننګرهار ولایتي ادارې یاد ادعا په کلکه رد کړي او په خبرې چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د دوی یوازې 12 تنه ملګري وژل شوي او 9 تنه نور زخمیان شوي دي. مجاهد ادعا کوي چې په یاد ولسوالۍ کې په بیلابیلو نښتو کې دوی په لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولي او د هغوی مهم جنگی وسایلی هم لمن زوری دی. خود ننګرهار ولایتي اداره بیا د وسلوال طالبانو د غیدا به بنسټ بولی.
لبل خو د افغانستان دفاع وزارت د لویدي زور اسپانو هغه راپور رد کړی چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو د سرتیرو په لیکو کې د طالبانو او القاعده یو زیات شمیر خواخوږو ځای نیولی. د امریکا چاپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې تیره ورځ په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځي استخباراتو چارواکي ویره لري چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 25 سرتیري به له طالبانو او القاعده شبکې سره اړیکې لري. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل دا یو بې اساسه او د خنداور ادعا ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبريال اسد الله لودین له ښاغلي عظیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دې راپور د څرنګوالي په اړه د نظر پوښتلای.
دا خو یو دروغ محض دی. تاسو وینئ چې اوس په ټول افغانستان کې، په هلمند کې، په فراه کې، په ننګرهار کې، په بدخشان کې، په ټولو ځایونو جګړه ده او ملي اردو سربازانو، ملي پولیسو په شامت او قرمانی هلته جګړه کوي. داسې یو ادعا کاملا بی اساسه ده.
بله جنرال صاحب، په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو خصوصا د ملي اردو د استخدام په پروسه کې ستونزې موجوده وي او همدا علت دی چې نفوذ کوي وسلوال مخالفین او القاعده ورته. تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
شک نه دی چې د افغانستان د دشمنانو نفوذ په دفاعي او امنیتي قوا یو استراتیجي دی او دوی تلاش کوي چې د دې لارې خپل هدف ته ورسیږي. اما مونږ له جامعه جهانی سره مشترک استخباراتي او کشفي کارونه روان دي او نظارت او کنټرول په قطعات کې د افغان قومندانانو د خوا او د جلب او جذب کنټرول کې مشترکان مونږ له بل سره همکاري لرو. اوس دا عملیات کم شوي دي. په دې دوه کال کې تاسو ویني چې ډیره دا عملیات کم شوي دي او زمون تلاش داری چې دا عملیات په حداقل ورسېږي. زمون همکاري له نړیوال قوا سره په شته کې روان دي چې په دې ارسته کې.
جنرال څه فکر نه کوي چې دا د امریکا له خوا یو ډول فشار دی په افغانستان باندې او دا څرګندونه کوي چې د ملي پاوز په لیکو کې 25% مخالفین دي؟
زه فکر نه کوم چې دا د الاتو متحده امریکا رسمی موضوع دی او ځینی کسانو دي چې دا چې داسې دای کی چې خپل هم فکر نه کوي چې دا درست دی.
او نو اوس د جلب جذب بهیر څنګه دی که څه هم په دې ورسېو کې هغه حمله چې په خوا په 2012 کې 2013 کې د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو کې دلی هغه اوس بيخي کمی شوی. فقط یوه ادوا پیخه په ساکال کې شوې دي. اوس د جلب جذب بهیر څنګه دی او د وسوال مخالفینو نفوذ اوس د ملي اردو پلیکو کې ساس په نظر څومره دی؟
په مو د دیو خو د افغانستان د شمنان تلاش کې چې په ملي اردو کې او په امنیتي قوا نفوذ کې او دیو خو مونږ د مونږ ځای و تلاش داري چې په کنټرول په ذریعہ د جلب جذب د خو د فقط په کنټرول کې او د کشفي او استخباراتي مسایلو د دې مسایلو جلوګيري وسی. خو دا اخري پیښه هم چې په قرغه کې پیښه شوې دي هغه خپل استاف ویلي چې مونږ تاسو اسناد نه دی راسراولي.
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لویدیځو ورځپاڼو هغه راپور رد کړ چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو او القاعده شبکې یو زیات شمیر خواخوږو ځای نیولی. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام هم نن په کابل کې د خبریالانو په وړاندې په خپلو څرګندونو کې د نیویارک پوسټ ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ویلي دي د امریکا د پوځي استخباراتو چارواکي ویره لري چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 15 سرتیري به له طالبانو او القاعده شبکې